سي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفي الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست ويم تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړم پیل په خبرونو کو د بشري حقوقو د سار سازمان هيومن رائټس واچ ویلي لی یونان او ترکیه ته شړل شوی افغان پناه غوښتونکو په لار کې لوټه وهل شوی او ډیر کم خواړه ورکړل شوی د خبري یاد سازمان نن په راپور کې کړی ده د بشري حقوقو سار سازمان لښ په ګوښتو هغه افغان پناه غوښتونکو سره مرکه کړی چې د 2023 کال سپتمبر د 2022 کال تر فبروري پورې د یونانیز وکونو له خوا برته ترکیه ته شړل شوی د سازمان انتخاب کړی چې یونانیز وکونو د یونان ترکیه په پوله کې د افغان پناه غوښتونکو پیسې وسایل او موبایلونه غلا کړی په راپور کې زیاته شوی چې افغان پناه غوښتونکو تر پولیسو وروسته یو ډله مخپټو کسانو چې ظاهرا د پولیسو له خوا ګمارل شوی د ایورست سیند له لارې په وړو کښتیو کې ترکیه ته استول شوی دي تر دې دمه یونانیز وکونو په دې اړه باندې څه خبرګون نه دی ښودلی د طالبانو حکومت په ایران کې پر یو عبادت ځای وروسته برید غندلی او ویلي دي دا برید له افغانانو او افغانستان سره تړاو نه لري د چړې په وسیله دا برید د سېشنبې په ورځ په مشهد ښار کې د امام رضا د حرم په انګړ کې شوی ځایي رسنۍ ویلي بریدګر یو تن وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي د ایران تسنیم خبري اژانس بیا پرون برید کوونکی ازبک تبره عبداللطیف مرادی یاد کړی دی د خبر کې ویل شوي مرادی یو کال وړاندې په ناقانونه توګه د پاکستان له لارې ایران ته اوښتی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیاله میتا نورسن د یوناما له لوري د خبرلانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ یوناما په خپل فیسبوک کې لیکلي دي میرمن نورسن دا موضوع په روند په ژواک اژانس یک ټلویزیون تلو ټلویزیون شمشاد ټلویزیون او اریانا نیوز ټلویزیون له ایډیټرانو سره شریکه کړی ده د یوناما په وینا په دې کتنه کې طالبانو غوښتل شوی چې له رسنیو سره خبري وکړي د خبرلانو پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړي او پرې نږدې چې څوک خبرلانو ته ګواښ وکړي او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وايي پر روسیې پرونی لګول شوی بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي زیلنسکی نن یو ویډیوي پیغام کې ویل دیموکراتیک نړۍ نغواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسیې بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالي سیستمونو وباسي د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا پرون د اپریل په شپږمه د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه بالغې لورانې هم شامل دي د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف میرمن او لور هم د بندیزونو په لیست کې شامل شوی لویدیز دا بندیزونه پر اوکراین د یرغل له امله پر موسکو لګولې دي خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل ور بشو د پروګرام معرفي ته طالبانو کابل هوایی دګر کې د قطري زواکونو میشتیدل رد کړل
دا خبر از دوم سه قطری زواکونو په کابل هوایی دګر کې دا ویډیو هم زنه تاییدوم باندې پیګم څه وخت وي
دا ورسته لاغه چې دا شوې د کابل هوایي ډګر کې لپنځو میاشتو راهیسې قطري ځواکونه حضور لري په بروسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې دویم ورځ دا او په دې بحث کې چې څرنګه له اوکراین سره مرسته کېدای شي او د پروګرام په پای شي بو کې به هم د خلکو غږونه درته خبرو کړو چې له بیلابیلو موضوعګانو شکایت لري
زه حالات د نور سره مون نشته خالي تعالی د ګیره نور څه دی نه کوي
راشي دا لا کومره د ترشن ورکې نن راشي سبا راشي ټوګو ته چریږي ټوګو ته جاري طالبان رتی خپل خلک نه نباتي
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو د پروګرام اول مطلب ته د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د قطر هیواد د یو شمېر امنیتي ځواکونو د میشت کېدو راپورونه رد کړل تېره ورځ ځینو رسنیو یو ویډیو خپره کړه چې پکې د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر بهرني امنیتي ځواکونه د تمرین په حال کې لیدل کېږي دغه رسنیو د طالبانو د حکومت په ملکي هوایي چلند اداره کې د سرچینو پر بنسټ ادعا کړې چې یاد ځواکونه قطري دي چې د کابل په هوایي ډګر کې دغه میشتو قطریانو چې د کابل هوایي ډګر په تخنیکي چارو کې همکاري کوي ساتنه کوي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته
د طالبانو حکومت وایي د کابل هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري طالب چارواکي دا خبري ورسره له هغه کوي چې 13 ورځ د زینو رسنیو لخوا یو ویډیو خبره او پر بنسټ ادا وشو چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمیر قطري ځواکونه میشت شوې دي په دې ویډیو کې یو ډل امنیتي ځواکونه چې خای شمیرې لشل ډیر وي د تمرین په حال کې لیدل کیږي ویډیو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک په پراخه کچه خبره شوې او د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکونکو ویلي چې په دې اړه باید طالبان وضاحت ورکړي چې آیا دا د اشغال یو ډول دی او کنه خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وای د کابل هوایي ډګر په ګډون د افغانستان په هیڅ ځای کې بهرني پوځیان نشته. خغلی مجاهد ازادي راډیو ته ویل د طالبانو د حکومت ځواکونه د دې ورته لري چې د هوایي ډګرونو په ګډون د ټول افغانستان امنیت وساتي.
دا خبره زه دوم سه قطري ځواکونه د کابل هوایي ډګر کې ویډیو مزه نه تایید مو باندې په کوم څه وخت کې او ولله د کابل هوایي ډګر د ټولې وات امنیت اسلامي مرکز ځواکونو په لاس کې ده چې طالبان دل کې چې ته مخکمن ساتلو فراسي.
خو بی بی سی فارسی سانګې ته د طالبانو د حکومت د هوایي چلند ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط ویلي چې د کابل په هوایي ډګر کې لتیرو 15 میاشتو را پدې خو د قطر هیواد د پوځیان حضور لري او مسولیت په دې هوایي ډګر کې د میشتو مرستندوی تخنیکی قطریانو د امنیت ساتنه ده. سرچینې د دغه قطري ځواکونو شمیر 50 تنه خودلې ویلي دي چې د هوایي ډګر په هغه ځای کې میشتي په کوم کې چې د قطر مرستندوی تخنیکی ډله استوګنه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې په هدف له هر ډول بهرني وسلوال حضور سره کلک مخالفت ښودلې. ترکیه د طالبانو لخوا د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د دوی له رسیدو مخکې د کابل هوایي ډګر د مدیریت او پکې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز کړی و، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره کلک مخالفت وښود. خود طالبانو په وکمنیدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شو چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 مریض کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټې اخیستنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه شوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته خوږیاست. د ازادي رادیو خبرونه هم درنګ کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadirradio.com کې هم وګورئ او وایورئ. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په تړل کېدو باندې انتقاد کړی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال میتانوټسن په دې وروستیو کې د طالبانو له بیلابیلو چارواکو سره په دې مورد باندې خبرې کړې دي. احمد شیبر او نور جزئیات.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د خبرګون په دوام د یوناما مرستیالې ویلې دي چې له تبعیزه د دې ډکې پرېکړې اغېزې به د افغانانو په راتلونکو نسلونو اوږدمهاله او پراخې وي، همداراز به د لوږې پر پراختیا بې اغېزې نه وي. په افغانستان کې د یوناما مرستیالې متنوټسن د اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې آنلاین غونډې ته پرون ده هم وویل چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د حکومتولۍ چارې هم څرګندې نه دي. د زیاته کړه چې لوی پریکړې د طالبانو په سرپرسته کابینه کې نه بل ځای د دوی له لوري نیول کیږي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه شوې چې درسونه ته کښېني. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه جامع طرحې ته انتظار دي. بیلابیل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې تازه د بشري حقوقو د څار ډلې د ښځو د برخې مشهي دربار ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقوقو ته پاملرنه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوقو ته د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرسته اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولش پګنوي منځنۍ صپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. په دې اړه باندې راپور لرو چې د ناتو سازمان باندې د اوکراین لخوا فشارونه زیات شوي دي، څو د روسیې پر ضد باندې دوی ته وسلې او مهمات ورکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه دویمه ورځ ده نن، او په دې باندې بحث کیږي چې څرنګه د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین سره مرسته وشي. احمد شیبر ته بیا هم وښو.
د اوکران د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د ناتو لغړیو هیوادو غوښتل چې کیف ته ټولې هغه وسلې ورکړي چې له روسي ځواکونو سره په جګړه کې اړتیا ورته لري. دیمیترو کولیبا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د جګړې ومه اونۍ پیل شوه. کولیبا خبریالانو ته وویل، زما اجنډا ساده ده، یوازې درې شیان رانغاړي: وسلې، وسلې او وسلې. کولیبا له ناتو څخه د نورو الوتکو، هوایي دفاعي سیستم، توغندیو او پوځي وسایتو غوښتنه وکړه. کولیبا په بروکسل کې خبریالانو ته دا هم وویل چې اوکراین له لویدیځ څخه بیا هم دا غوښتنه کوي چې له روسیې څخه د ګاز او تیل نه اخلي، دا واردات بند کړي. بل لور ته تیر شپه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي خبرداری ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د نوي برید لپاره خپل ځواکونه سره غونډوي، او کرملین ویلي دي چې هدف یې دا دی چې د دونباس صنعتي سیمه د دوی په وینا آزاد کړي. زیلنسکي زیاته کړه چې موږ په جګړه وکړو پښابنش. زلنسکي بیا وویل چې تر هغه به د اوکراین د دفاع لپاره د ټولو ممکنه لارو لټکوي چې روسیا په جدي ډول سولې ته مخه نکړي. پر اوکراین د روسیې د شپږو اونیو د بریټ پترس کې تر اوسه تر 4 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواد وتلي دي. په زرګونو کسان وشل شوي او ټپيان شوي دي، او د اوکراین له 4 یو برخه خلک به کور شوي دي. د اوکراین چارواکو له خلکو غوښتي دي چې سم د سیلتون باس څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وی چارواکي په دې شرط چې نوم به نه اخیستل کې شو ویل چې روسي د پلازمینې کیف له شاوخوا په شمال کې د چرنیف له سیمې تقریبا 40 سره عسكر بلاروس یا روسي ته انتقال کړي دي چې بیرته په وسلو سمبال کړي او سره تنظیم کړي، او شاید دا ځواکونه به د جګړې لپاره د اوکراین ختیسته ولې شي.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وربشو نورستان ته حالته د شاوخوا 9 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې د اوبو رسولو پروژې پلي شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د نو پروژو د پیل کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نورستان ولایت و اما حتبن کندش لسالی بربنگل او کانتیوا پایو کلیو کې اتنی میلیون افغانۍ پر زخ د یونیسف په مالی ملاتړ د اوبو رسولو شبکو درې قراردادونه لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به اوه 47 کورنیو ترڅنګ ښوونځیو او روغتون لپاره هم د څښلو اوبو پاکي چمتو شي. د یادو کلیو اوسیدونکو لپاره به تقریبا 10,000 کاري ورځې رامنځته شي، او د 4 میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
ښاغلی موحد وایي، د نورستان زیات کلی د سرکونو په څیر د څخلو پاک اوبو څخه به برخې دي، او دوی هڅه کوي چې د ولسونو یادستونزو حل ته لارې چارې پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د مرکز پارون په ګډون په نورګرام او کامدیش ولسوالیو کې د څخلو پاک اوبو رسولو شبکو جوړولو کارونه پیل شوي چې د ټولو مالی لګښتونه د ماشومانو د ملاتړ نړیوال وجهي صندوق پر غاړه اخستي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غوښتل کله چې په پاکستان کې سیاسي نوای سیاسي کړکېچ رامنځته شوې نن 15 ورځ ده. تر دې د مهم د پاکستان سپریم کورټ یا ستري محکمې په دې اړه باندې کومې خاصې نتیجې ته نه ده رسیدلې، او وایي چې نن به هم یو اوریدنه کوي چې د اپریل 8 ده. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه باندې د دغه یواد ولسمشر عارف علوي د پاکستان پارلمان منحل کړ، او په دې سره نورو یا تازه انتخاباتو ته لار هواره شوه. پامیر ساحل په ورستیو سیاسي کړکیچونو باندې له د مشال رادیو له آزاد خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي.
ګوره، د پنجاب پنجاب د اسمبلی د ممبران غونډه ځکه په هوټل کې وشوه چې ډیپټی سپیکر غونډه را بللې وه په اسمبلی کې، او د دغه غونډې مقصد دا و چې د نوې وزیر اعلی انتخاب وشي، لیکن د سپیکر چې اوس کم دی پرویز الهی چې هغه اوس د وزارت اعلی د پاره کاندید امیدوار هم دی، هغه بیا د دغه اجلاس مخه ونیوله او د اسمبلی دروازې وتړلې، او بیا دی مجبور شول اپوزیشن چې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او چې کوم د پی ټی آی نه خفه خلک دي لکه علیم خان ګروپ یا جهانگیر ترین ګروپ، دوی ټول بیا په دغه هوټل کې غونډه وکړه چې دی خپل اکثریت ثابت کی، او هم هغه وشول چې کله بیا تیر ماښام دوی ته جمع شول نو وروسته بیا دی دا دعوه وکړه چې دوی په دغه غونډه کې یو سل نه نوي او ځینې خو د 200 خبره کړې چې ممبران وو، او د پنجاب اسمبلی شمیر چې کم د ممبرانو دي نو هغه 301 دی، نو معنی دا ده چې دغه ساده اکثریت نه هم د دې اپوزیشن د ممبرانو شمیر چې کم دی دعوه کوي هغه زیات شوی دی. حمزه شهباز چې هغه د اپوزیشن لخوا هغه د وزارت اعلی لپاره هغه امیدوار دی، کاندید دی، پرویز الهی بیا د وزیر اعظم عمران خان لخوا چې هغه په خپله باندې پرویز الهی د پاکستان مسلم کاپ ډلې یو مشر دی او د پنجاب اسمبلی سپیکر هم دی، ډیپټی سپیکر غونډه روبلله لکه 13:00 د ماښام نو د هغې مخه ونیول شوه، او اجلاس ته وړاندې نه بیا د 14 اپریل د حکومت لخوا یا سپیکر لخوا هغه را بلل شوی و. نو بهرحال په دغه باندې او د حکومت دا موقف و چې چونکې په اسمبلی کې دننه مخکې احتجاج شوی و په هغې کې بیا د اسمبلی ځینې شیانو ته نقصان رسېدلی و، نو حکومت دا وایي چې اسمبلی په داسې حال کې نه وه چې هلته دې غونډه شوې وي، لیکن بیا به ته ځینې خلک ووایي چې په ماضي کې هم چې کله اسمبلی به د دې قابل نه وه چې په هغې کې غونډه وشي، نو هغه لکه د کوم هوټل کې چې د اپوزیشن دا خلک 13 جمع شوي په دې کې په کرونا چې کله دلته وبا زیاته شوې او هغه وخت کې په دغه هوټل کې دا غونډه کې.
صحیح طاهر خان صاحب، ما چې د پاکستان رسنۍ لیدې نو په هغې کې دا پوښتنې راپورته شوې وې چې د اپوزیشن دغه غونډه چې شوې ده د دې ښایي قانوني حیثیت نه وي، ځکه چې کشمیر زیات هم نو د حکومتي یا د حکومت پلوه اراکین وغیرہ پکې ګډون نه وکړي. زما لپاره پوښتنه دا ده چې لدې سره دغه اقدام چې اپوزیشن او د دوی ملاتړ یو وک، آیا لدې سره په پنجاب کې سیاسي کړکیچ لا جوړ نشو؟
بالکل هیڅ شک نشته چې سیاسي کړکیچ جوړ هم شو او خلک پوښتنه هم کوي چې دا کوم حالت روان دی چې یوې پارټۍ سره یا اپوزیشن پارټیانو سره اکثریت وي دغه مخ نیول کیږي. دا
طاهر خان چې د پاکستان وروستي سیاسي کړکې چې تر ټولو تازه په پنجاب کې رامنځته شوې ده موږ ته معلومات راکړه. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا نوریاس نوري ټولنیز او اقتصادي مطالب وړاندې کوي.
چین په افغانستان کې پانګونې تلیوالتیا خودلې. د ارک لولوري 13 په وی خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د چین هیواد یو شمېر پانګوالو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال سره په لیدنه کې په افغانستان کې د یو شمېر پروژو د پیل خبره کړې ده. د ارک لولوري په خبره شوې خبر پاڼه کې کڅه هم د دې پروژو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویل شوې، خو په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې چینایي پانګوالو په افغانستان کې لوسنی درې د همکاري غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله د طالبانو رئیس الوزرا اداري مرستیال چینی لوري ته د پوره امنیت او همکاري ډاټ ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې 13 میلادي میاشت د چین هیواد لوړ پوړو چارواکو افغانستان ته په سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو شمېر پروژو د پیل خبره کړې وه. د افغان او پاکستانی سوداګرو ترمنځ د بارتر سوداګرۍ په اړه جوړه شوې کمیټې لومړنۍ ناسته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي یا د ناسو چې 13 په آنلاین بڼه ترسره شوه د بارتر یا جنس په جنس سوداګرۍ د پیل او د دې برخې د پیاوړتیا په تړاو خبرې وشوې. خونې لیکلي چې دواړو خواوو په بندرونو کې د ترانزیت په وړاندې د پرتو ستونزو د هواری او د نویو فرصتونو په رامنځته کولو بحث کړی. دا په داسې حال کې ده چې یادې خونې د بارتر سوداګرۍ د ښه مدیریت په موخه شاوخوا 4 میاشتې وړاندې یوه کمیټه رامنځته کړه. هغه مهال وویل شول تر کومه چې په افغانستان کې بانکي سیستم عادي شوی نه وي د افغانستان او پاکستان سوداګر به د سوداګرۍ په برخه کې له بارتر یا جنس په جنس سیستم نه کار اخلي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 1.5 یو ایرو ونه وی افغانۍ یو دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو دیارلس افغانۍ درې اویا پوله، یو سودریال دوویش افغانۍ شپږ نوي پوله، زر ایرانی تومان درې افغانۍ دیرش پوله، زر هندي کلدار یو زر شپږ افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار څلور سوه نوي افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
سلامونه اونیک چاره دې برخه ته موزنو ریاست نوري هر کلای کوم. په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په پاکستان کې وروستیو سیاسي تحولاتو د چ په افغانستان کې طالبانو حکومت هغه د هغې هیواد کورنۍ موضوع بولي. له تاریخي پلوه لنډه کتنه کوو او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. لومړی با اسدالله لودین ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ډیپلوماټ خبرونې لیکلي چې له افغانستان سره مرسته کوونکي د دغه هیواد اندېښمنونکي وضعیت ته په کتو لزینو ننګونو سره مخامخ شوي. د ملګرو ملتونو په نوښت له افغانستان سره د مرستو مجازي کانفرنس تیر اونۍ تر سره شو چې پکې د 2.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وشوې. د ډیپلوماټ په لیکنه په داسې حال کې چې د افغانستان خلک بشري مرستو ته جدي اړتیا لري، د طالبانو حکومت په ظاهره له مالی بنسټونو، مرسته رسونکو ادارو او ملاتړو هیوادونو سره پر بنسټیزو مسالو تعامل نه لري. وړاندې لولو د افغانستان په اړه د تګلارو بدلون نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا او متحدان یې له روسیې، چین او د هغوی له ملګرو هیوادونو سره تقابل کې راوستلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د تیر اونۍ په غونډه کې ویل له افغانستان سره د ستونزو د حل لپاره د ټولو هیوادونو تګلارې باید یو شان وي. ډیلی میل ورځپاڼه بیا د البانیا د کډوالو یو کم ته چې افغانان پکې اوسیږي د بریتانیا د یوې شهزادګۍ سارا فرګسن پر سفر لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې ویلي دغه شهزادګۍ د یوې خیریه موسسې لخوا دغه کمپ ته بلل شوې وه، خو وړاندې لولو چې نوموړې په کمپ کې دننه له یو شمېر زړورو افغان میرمنو سره کتلې دي. مطلب کې د سارا د انسټاګرام د یو پوسټ په حواله راغلي، کمپ کې مې د افغانستان یو لوړپوړې خزینه قاضي، د بایسکل ځغلولو د لوبډلې غړې او د ملي اردو او پولیسو هغه افسران ولیدل چې له افغانستانه د تخلي عملیاتو پر مهال راایستل شوي دي. وړاندې راغلي دغه ټولې افغان جونې او ښځې د زړورتیا کیسې لري، خو د بریتانیا شهزادګۍ ویلي دا میرمنې نه پوهیږي چې وروستای منزل به یې کوم ځای وي. ډیلی میل لیکلي سارا په کم کې د حلیمې په نوم هغه افغان میرمن هم لیدلې چې د تخلیه پر مهال د اتو میاشتو میندواره وه. حلیمې ویلي دوه خواندې افغانستان کې پاتې وي چې یوه یې د هغو واکسیناتورانو له ډلې وه چې تیره میاشت نامعلومه وسلوالو کندوز کې ووژلې. له افغانستانه د تخلیه په پروسه کې راایستل شوو یو شمېر نور افغانانو هم شکایتونه کړي چې کوربه هیوادونه یې قضیو ته ډېره پاملرنه نه کوي.
چی خواهش دو چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به غوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری له ازادی رادیو نه واورئ.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیزې خبرونې وار دی او وړاندې کوونکی احمد شیبر هم دلته راسره دی. شیبر صاحب، نن پر کومې موضوع خبرې کوئ؟
د سیمې په موضوع باندې. د سیمې په موضوع باندې داسې چې د پاکستان سیاسي حالاتو په رڼا کې د افغانستان وضعیت په کومه خوا درومي، په دې اړه باندې میلمانه راغواړو او بحث پیل لرو.
بلې، ښه موضوع مو غوره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د پاکستان کورنۍ موضوع ده، او هغه سیاست، بهرنی سیاست چې طالبانو غوره کړی، دا دی چې له خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي.
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغییر راځي یا نه راځي، دا د هغو داخلي موضوع ده. خو په عموم کې اسلامي امارت د خپلو ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد دی، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغو مشترکاتو په اساس باندې موږ د هغو سره د ښه تعامل غوښتونکي یو او انشاءالله داسې به کیږي.
په پاکستان کې ملي اسمبلی د هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحل شوی، او صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپله دنده مخته وړي. د پاکستان ستر محکمه به د ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بی باوري په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو د څېړنې بهیر نن بیا پیلوي. د محکمې پرون د دریم ځل لپاره دغه بهیر پیل کړی و چې بې نتیجې پای ته ورسېد. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، پرون د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نوو عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په دریو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان ستر محکمه به پریکړې کوي چې آیا د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه چې د تېرې اکشن بې په ورځې په دې جرګه کې د عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر مخه ونیوله د پاکستان د اساسي قانون خلاف ده. دغه پریکړه د اپوزیسیون ګوندونه په غوسه کړي او پاکستان له یو نوي سیاسي بحران سره مخ کړی دی. د اپوزیسیون ګوندونو د سرپرست حکومت په جوړولو کې چې له وارد مخه انتخابات به ترسره کوي له همکاري ډډه کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د ولسمشر د دفتر لخوا په یو خبره شوي بیان کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل شوي چې د اساسي قانون مطابق دی د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې وړاندیز وکړي. په داسې حال کې چې اپوزیسیون ډېرې هڅې پر سترې محکمې متمرکزې کړې، خو عمران خان له مخکې د خپل تحریک انصاف پاکستان د ګوند لخوا په اغیزمن ډول انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی. نوموړي وړم ورځ په لاهور کې په یوه غونډه کې د خپل ګوند غړو ته وویل چې په روانو انتخاباتو کې د خپل ګوند لخوا د نوماندانو د غوره کېدو په اړه به له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. عمران خان دا خبره ورسته له هغه کوي چې د راپورونو له مخې په دې ورسته یو کې په ملي اسمبلی کې د هغه د ګوند یو شمیر غړو له دې ګوند څخه خپل لار جلا کړی ده. پر عمران خان د اپوزیسیون لخوا د لګول شو نورو تورونو ترڅنګ د ګوند غړو انحراف هم دې ته لار هواره کړې و چې د هغه خلاف د تیری اکشن به پورس په پارلمان کې د بې باورۍ په اړه رایه واخیستل شي. د اپوزیسیون ګوندونو ادعا کړې و چې د عمران خان د واکمن ګوند ائتلاف د ملي اسمبلی د 324 څوکیو لنیمایي زیاتې یعنی 122 رایې له لاسه ورکړې دي. پر اټومي وسلو سنبال پاکستان چې څه باندې 240 میلیون نفوس لري، د خپل تاسیس په 15 کلونو کې ډیر وخت له سیاسي بحرانونو سره مخ واو، تر اوسه هیڅ یو صدر اعظم خپل بشپړه دوره نه ده ترسره کړې. سیاسی شنون که عائشه صدیق وایي د ملکی حکومتونو اړوند د ستر محکمې پخوانیو پریکړو ته په پام دا ګمان نه کوي چې ستر محکمه د پام وړ پریکړه وکړي. دا وایي که ستر محکمه کومه پریکړه کوي هغه به هم داسې پریکړه وي چې دکترین ایجابه وي. په 1999 کال د وخت صدر اعظم محمد خان جونیجو وروسته له هغې ستر محکمې ته مراجعه وکړه چې د پاکستان د هغه وخت پوځي ولسمشر جنرال ضیاءالحق چې څو کلونو مخکې د کودتا له لارې قدرت ترلاسه کړی و ملي اسمبله منحل او حکومت یې ړنګ کړ. ستر محکمې پریکړه وکړه چې دا مني چې حکومت یې په غیر قانوني توګه ړنګ کړی شوی، خو وویل اوس چې د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان شوی ښه به دا وي چې انتخابات ترسره شي. په 1993 کال کې هم ستر محکمې د ملي اسمبلی د منحلولو په اړه د هغه د وخت د ولسمشر غلام عیسی خان پریکړه غیر قانوني بللې وه. هغه مهال نواز شریف صدر اعظم و. د فرانس پرس په وینا د پاکستان ځواکمن پوځ که څه هم ظاهراً د هیواد په روان سیاسي بحران کې د نه لاسوهنې خبره کړې، خو له 1940 کال راهیسې چې پاکستان جوړ شوی څه باندې درې لسیزې د دې هیواد واګې په لاس کې درلودې. د سیاسي چارو شنونکي عائشه صدیقه وایي د ستر محکمې قاضیان به اعلان کړي چې د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه غیر قانوني و، خو په عین حال کې به نوي انتخابات ماجو بولي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سئ.
او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ سبتون کې ماشین کې مو پریخي دي.
احمد یې ما د شهابات لسر څخه ورور الله دلته دونه کې چندي دا تاله شی په نوم هر ورځ خلک تنګيږي دا سم عامل روان دي د ملک کې څه حالات دي نو څه غمونه نشته خالي تاله شی د ګیره نو څه شی دی نه کوي لا سرنګ حکومت دا څه حالات دي
خبر کو طالبان مشران نه مدا خواسته چې دی غام دی وخري.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00202211234
زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو زما له نورو همکارانو سره پاتې شئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس نیمه شوې ورزو لاندو خبرونه ته. د بشري حقوقو د څار سازمان نن یو راپور خپور کړی او ویلي دی چې له یونانه ترکیه ته شړل شوی شاوخوا شپږویشت افغانانو سره یونانی پولیسو بد رفتاری کرده. در راپور په اساس له دغو افغان پناه غوښتونکو څخه پیسې او موبایلونه اخیستل شوي دي او هغوی بیرته د یو ډله مخپټو کسانو په مټ باندې د په زور د ترکیې خواته استول شوي دي. د طالبانو حکومت وایي د کابل د هوایي ډګر د امنیت د ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغه وکړه چې تېر ورځ د ځینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپره او پر بنسټ یې دا وشو چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال متا نوټسن د یوناما له لوري د خبرلانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. هغې پرون له یو ډله افغان رسنیو مشرانو سره کتلی دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. پرون امریکا او بریتانیا پر روسیې باندې په تیره په ځینو چارواکو باندې بندیزونه ولګول.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بستی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخوري. طالبانو د تیر جمعې په ورځ د هغو لسګونو شذو مخونیواله چې غشتلې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیلو ولایتونو یا هم له هیواد د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبه په ورځ د هغو شذو ستونزې حل سوي چې هرات ته روان وي خو د هغه محل و چې الوتکې تللې وي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې فرمان صادر کړ چې لمخې شذو ته حق نه ورکول کېږي چې لمحرم پرته تر 2 کیلومتر زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شذو پر مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به شذې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د شذو او نارینه و لپاره ځانګړي ورځې اعلان کړي. اوریدونکو نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې خبرو لپاره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل شوی ده. صافی صاحب ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
صافی صاحب لکه تاسو چې واوریدل چې طالبانو د شذو مخایونیول په الوتکو کې د تګ او همداراز په پارکونو کې جلا ورځي و شذو او نارینه و ته اعلان شوی، ستاسو په نظر دغه د شذو پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډیر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هر ورځ د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شایدان استو چې د خوځو په وړاندې خندونه ایجادیږي. د یوشتم پیړۍ شرایط ته تاسو ګوري او د عوامرو ته تاسو ګوري چې هیڅ یو بل سره سم معنی برابر نه دي. په دې وخت کې اسلام اصلا د یو د منطق او د سولې او د مهرباني دین دی او دی یو تصویر د اسلام نه خلکو ته وړاندې کوي چې متاسفانه یعنی د دې عواقب خنډي خلک ډیر په تنګي او هغه شی چې په ډیر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمل شي د غیپ مقابل کې کرکې جديږي. زه لمن دې مې چې د داسې عوامر سره دې باید محتاطانه برخورد کی تاسو ګوري مثلا یو د امر دې چې تاسو په پالکو کې په یو ورځ مزه یو کورنۍ ده یعنی کورنۍ سالم تفریح ته ضرورت لري چې مور او پلار خپل بچیانو سره یو تازه هوا ته لاړ شي یا یو څو دقیقې یو پارک وګرځي یا میله وکړ چې غواړي. اما دې وایي چې نه ستا پلار دې په یو ورځ راشي مور دې په بل ورځ راشي ماشومان به څه کوي د دې پارک تک نه به څه لذت وي چې پلار به ورته یو ورځ به ښځه وړي خپل پارک ته د بچیانو سره لورانو سره بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څو هغې خلاصېږي یا څو هغې یو ساعت تفریح کوي بیا به بېرته دې ځان سره د دې هغه اول اقتصادی مشکلات ته ګوره دی او فامیل معلوم نه دی او واضح خبر ده چې د دې هغه کې تن نارینه و د پارکونو استفاده کوي چې ځبتنه څو ګور باندې تزلی او درزلی مصرفونه نه کوي چې هغه ته ټیکسیونی چې هغه ته موټر ونی چې هغه د پارک پولیس یې برته راوړي. دا بل دا چې خلک وخت ځای کول دي او نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري خپل بچان سره کوي هغه دی وینات ته نه خپل لار شنه رخصتي او خزه د بیرازه دوشنبه سه شنبه کې یعنی دا رقم خو نه کیږي دا نه پېم چې دا د کوم منطق ته مخ نه دی داسې عوامر صدري بل بدبختی د دې چې د جنکی د شپږم صنف نه وروسته باید خونځي ته لاړ نشي یعنی ولې آیا د خزي د مکتبونه مسونه نه دي آیا دې ورته منطق دی وایي خلک خپل په منطق باندې پوکی مثلا وای چې ته مزه یعنی دی پیسې لري چې شون کوته ماش ورکی ته خو نو صف بغاله نیولې ده یا مثلا دی امکانات نه لري یا دی اصلا کادر معلومی نه لري چې اقلا خل پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بي دلیل چې عوامر صدرې چې فلانه دې نن وګرځي نن دی وخري نن څمري نن دی راپورته شي او نن نه پیګم پارته لا شي سبا دې دا ټول هغه خبرې دي چې خلکو په دې معنویات باندې په دې روح روان باندې یو نو شکنجه نازل کړی دی چې خلک دا رقم زپی دا رقم زپی چې نور بده دی ژوند نه په سر راشي زه دې نه خوشی دې په دې مې چې دې کې زه مطمئنه یم چې شاید منګا دا دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین زمګه دغه کارونه دی سو استفاده وکړي یو غوړی هم دغه رقم چې خلک په تنگ راشي خلک په جنگ راشي خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي نورو جنگي ډلو ته پناه ایسي دا یو نوې د جنگ میدان برابرول دي یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پیږي کوم منطق لري خلکو نه پټي یا دا چې اصلا د هیڅ منطق نه لري همدغه څه رقم چې زو شمه چې امر صدري الا ما نه به شهر څزر دا د تاریخوال مخونیول شي دا د مخز مقابل کې دا رقم ځان ستیزي په یوهشته ما پیډي کې وای چې ته په تارک سفر راو یا وزم کوه آیا اسلام دونه یعنی دی ورکه یک چې په تارک مسونیات دی ولی ول شي چې څنګه به یو سفر وکړي دا د منطق ته نگاهونه چې دغه وخت بنیاد خزو ضعیفه و دی د جنگي توان نه درلود لارو کیږي چې دایمنات سره مخ شي وای کیږي چې یو خطر سره مخ شي دی ته محرم یا یو نارینه سره غو شغیت هغه مسئول یو ځای نه بل ځای ته ورسی اوس دغه مسئولیت چې موجود دی چې څه دلیل ورته ویلای شو چې نه باید به هم باید څلور نارینه دي څلور خو اوسېږي په تیاره کې ناست وسي چې دا یو ښځه یو ځای نه بل ځای ته ځي نو دغه خبرو ته باید د منطق د لارې نه جواب ورکړي بغیر دغه واقعا خستري کوي زه دونه په دې ورځو کې ستومانه مې دا اوریدلو نه خبرو د لیدلو نه د تصاویر چې خپل لا په محل کې نه مې زما زړه په هغه خوځو واقعا درد کوي چې دې به سره کوم تعامل کوي د دې خوان به تلې کار په سر مې به تلې کار ته او دا به ناس چې څو مزګر هغه راشي او هغه زوی چې ته بل یې هغه د دواخانه پولیس یو ته ګولې واخلي یو ټابلیټ واخلي چې دا دوا او غیاي ډاکټر ته یې مثلا د سودا په سلاف شي دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هیڅ منطق نه لري. معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی شرایط جوړ کړی چې باید کسي امرام سي هغه فقط د کسي د محافظت لپاره کړی نه ده د کسي د شکنجه لپاره دغه مسله د کسي د شکنجه لپاره ته استفاده کوي او لکه یو وسیله ته نه کار اخلي باید منطق د لارې نه دا کارونه حل شي خلک نور ستړي دي نور واقعا خلک په تنگ راغلي کله چې په تنگ راشي نور کېدای شي چې یو بعد حالت د افغانستان ته راشي نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري
مننه
کافي څلوېښت کاله زپل شوي یو بس دی
مننه
همدغه سړی وایي نور بس دی دی باید بس کړي نور
اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوګي امیل لمش سره وصل شوی د ټلیفون لاري اوګي جانې مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي
تاسو نه مننه د
درنی خور ګلالی جان صافی تم زما سلامونه او درنخت مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون وکړئ ځکه زه د دې فاجی په دې اون کې زه په دې یو ماحول کې ژوند کوم اوسم وکیله صاحب ویل چې څوک چې دلته دی واقعا سخت ده
د صافی سپوینا اوس مهال هغه استونز او هغه خطرونه شوه ته متوجه نه دي آیا تاسو له دوی سره موافق یاست
ولینا ولینا بالکل زه بالکل هم نظرم هغه دا بل اثر دی دلته ساينس ټیکنالوژي جهان چیرته زی او سوال اس کاله مخ کې دا غنه زیات کلونه مخ کې هغه وخت بل وخت او هغه وخت د دوی په انچی څوک یو چیرته تلل یا کزه متضرره کیده یا یو څوک باید اوسره وي اما اوس په دې وخت کې چې خزه و نارینه کارونه کیو زحمت وباسي شیان چې سخت ده او دا ناممکن ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو لپاره د دوی د ذهن د نارامول لپاره نوې نوې خبرې وباسي او اوس دلته چې خزي کارونه کې مونږ خو تقریبا 90% خزي یو دا څوک چې وایي نیمایي برخه مونږ خزي یو مونږ دلته خپل نارینه له لاسه ورکو جنگونه ډیر مونږ متضرر کړو مونږ نه ورونه مونږ نه ځامن مونږ نه میړونه واخیستل دلته کونډې ډیر زیات دي کدوې کارونه کې د دوی اولاد د دوی خپل د ژوند سره کم پر مخ لاړ شي د دوی حیات ضروری ده چې باید انسان مجبور ده چې خپل ژوند پاتې کېدل د لپاره هر چیرې ته حلزلې وکړي نو چې دا کور ته کینی او نارینه ونه لري د چا لاس ونیسي چې دا تر بازار زیات تر ډاکټر زیات تر کار پورې زی یا یو چیرې سفر کوي هم دا اوس چې ما تحصیل کړی زایران یم چې زه وړم یو سفر ولرم صفات شمال ته زه تر سمنګانه پورې راغلم یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي خزیم وي هر یو نه به پوښتنه کوو خپل نارینه سره چې ناست دا د واقعا وي میړه دی دا څومره بد دی دا څومره شرم دی د په ذهن څه تاثیر کوي د میړه څه تاثیر کوي یا یعنی داسې یو ځای کې نه څو ځای کې بار بار مونږ کته کړو ایران ایران به کتل واشي واشي به هر یو ته کتل بیا ویل دا ستاسو کېږي یا نو ته ورته تذکیره وباسه یعنی ډیر سخته ده واقعا دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بیخي تکان خوري چې خدای زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم هر لحظه باید د وحشت احساس وکم دا سفر ما د پاره دومره دردانګیز و هم د دې خوانه کوم لس ځای مونږ کته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي هغه د څه کېږي واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پیس تللی و خو تذکرین سره نه لګېده یا هر څم چې ویل یو ضرورت و چې باید مونږ هلته تللي و ضرورت و نو ما سره خاوند نه و ما سره هغه نه و دونه ډارېدم چیز هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي بیا به ووایي چې اسناد دې وباسه چې ته د دې څه کېږي
اوږی جانې ځینو اوریدونکو موږ ته ویلي و چې د دغه محدودیت په خاطر باندې شدې مجبورستوي د چهاتا او خلکو ته پیسې ورکي او د کرایې خلک له ځان سره یوسې ځکه چې شدې اجازه نه لري چې د یو ځای څخه بل ځای ته سفر وکړي ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی بار دی چې د شدو پر اوجو باندې بارسو
بالکل بالکل امدا خبره ده امدا سيزه مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و یو حیاتي زموږ د ژوند دغه و او ما یو خپل دوستان نه لکه یو ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو دغه مصرف دغه کرا دغه ټول شیان ما ورکړه یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم تیار ما سره لاړ و هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې و زه د دې محرم یم زه ټوله لاره کې م د یارې احساس مې کوو او نن چې زه د کور نه د میکریان نه غوښتل مې چې تر جادي پورې راشم یو سرویس یعنی اوس خو اقتصاد دومره چیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام موږ اجازه څوک موږ ته په اسانۍ نه ورکوي په سرویس کې موږ د پاره اجازه نه و چې پورته شم چرا نه اجازه نه نارینه به پورته کو زه به پورته نه کړم نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي ځکه چې وی طالب وي چې خزه چې بیا ودرې دی هغه سوچ او کې چې ډک نور به اجازه نه لري چې ته خزي پورته کې هغه لسرپایګي سرویسونه کې نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شو چې د نیم ساعت ودرې دم
هر سرویس به اجازه نه نگران ولې به اجازه نیست. زه به یی خواته ودریدم او دا نن ما د پاره ډیره سخته و. هر ورځ کله په سرویس کې مونږ نه پریدي، کله په ټکسی لاینی موټر کې مونږ نه پریدي، دونه سخته ده، دونه په مونږ بد تاثیر کوي چې پوښتنه وکړه. یعنی هر میرمن د پاره، هر ښځې د پاره اوس هر ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه مونږ کولای شو چې د دوی د نارامولو د پاره، د دوی د ژوند د محدودولو د پاره کوم لارې چارې وګورو. د شپې وي د کېږي سهار یو خبره وباسي چې پارکونو کې داسې لاړ شي، پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي، اختلاط ونه لري، داسې ونه کوي، اسې ونه کوي. داسې رقم ژوند دی چې مونږ دلته کوو. په خدای دومره یو خوانه تشویش لرو چې د ولګې نمړه نشو، کار نشته، آمد نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، د نظام د بانک خراب دی، درې په ساتونو ساتونو په لاینونو کې ودرېږي د $200 دپاره. هغه هم په هفته کې یو ځلي، ټوله ورځ دې خلاصیږي، هلته چې ځې نوبت نه رسیږي، یو بیروبار دی، یو معاشر دی. نو څه رقم ژوند وکړو، څومره سخته ده. مونږ د دې غم وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کېږو نه کېږو، د ولګې نه مرو، او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل مونږ دپاره دومره سخته ده. د ژوند دا ساحه څومره سخته ده، څومره سړي ته درد ورکوي، څومره سخته ده.
صافی صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د اوږې جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې. ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني؟ یعنې دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي؟
معلوم در د علماء رول ډیر مهمه ده، متاسفانه خبر دلته مهمه ده، دغه چاته مهمه ده چې باید یو څوک ووري علماء د دین ته ووایي کړي ونه مې ده بسنګ کو. زه وایم چې په دوه کالو په دوه کې د امریکایانو سره کافی ناسته درلودله او الته ترونه امضا کړل، اته خپل د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډیر وفادار پاتې شول. اما چې ویلو چې د امریکایانو ژوند به مسؤل نه وي، هغه ډیر مسؤل خپل یوادو ته برته ولېګل، یعنی دا غي مسؤلیت ګارانټي وکړله او خپل وفاداری وښودله. دی په موږ ته خوایي شي چې د امریکایانو ته هم توافق کړي چې ښځو حقوقو ته به احترام کوي. زه نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دوی بیا په شا لاړل، یعنی ولې دوی عقب نشیني وکړله. دلته نه یوازې علماو ته، ټولې دنیا ته لازم دی چې دوی مجبور کړي چې د شرایطو سره سم اسلام دین په رڼا کې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي. موږ هیڅ یو افغانه ښځه، هیڅ یو افغانه جلی نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري. هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند ولري، هغه ورته لاره برابرې دي زی خپل ژوند په اروپا کې کوي. هیڅ یو افغانه ښځه په افغانستان کې هغه شی نه غواړي چې اروپایان په اروپا کې لري، دا ناممکنه ده. اما موږ اقلا غواړو چې د نورو اسلامي وادو سره ځان مقایسه کړو. تاسو ګوري نن په پاکستان کې چې دی کلونه کلونه هلته شپې ورځې تیرولې، فامیلونه اوس هم هلته دي، حتی اولادونه ټول هلته درسونه وایي. دغه اوس هم زاور مجد مشرانو لورانې په ډېرو ښو پوهنتونو کې درس وایي. یعنی هغې هلته هم خو جنکې ښځې ازاده دي، دا رقم نه دي لکه دی چې غواړي. دی د عربستان سعودي ته وګوري، دی د اماراتو ته، قطر چې د دې دفتر اصلي دفتر هم غځای کړو، هلته زه تلی هم لیدلی دی چې بهترین پوه ښځې لري، د پارلمان غړي لري، یعنې لوستې ښځې ډېرې زیاتې دي، موټرونه درایوي، بیرون ځي، رستورانت ته ځي. یعنی دا خبر چې دی دا رقم کلک نیولی دی، دا په هېڅ اسلامي هېواد کې نشته. یو ویشتمه پیړۍ ده، دنیا چیرته تللی، ټکنالوژي چیرته تللی، او موږ هنوز هم دنیاوي دی پسې شلل ولاړ سو چې د ښځې لمن باید توره وسي او نه پوهېږم ټیکرای شین وسي، نه پوهېږم سری باید پټ وسي، مخې باید پټ وسي. دا خو هر پردي چې هره ښځه لاړ شي لوست کي، دین زده کي، هغه واقعي دین زده کي. هغه دین نه چې یو جاهل ورته تدریسي، یو عالم ورته تدریسي، پوهنتون دی وایي، درس دی وایي، اسلام دی وایي، چې هغې خپله پوښي ما ته د جنت لاره ته به نه کوي، پرېږدي چې خپله پوښمه چې د جنت لاره کومه ده. دی ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي په داسې ظلم وکړم، داسې یو شرایطو کې وروزه به چې د کاملا اسلامي شي، چې مستقیم وخت چې مشر جنت ته لاړ شي. آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت؟ آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږي، ته ورته دلته اقلا خوراک برابر، برابر که همسه چه اوگه خورو ویلی تا چه گوری چه سونه کنی منگه لرو سونه بی سرپرست خزی لرو تا بدی به در دختی که میلیون میلیون خال لادل پاکستان ایران تا خصوصا نارینه لادل کار تا دوره پیدا کولو تا او خزی لوران خواهیم دیتون پا فرانسان که پیدی دی خیلی چه اوگی برته ده هر کار ده پاره اغا مسافر محرم خطول چه پیدان که مزدوری که یغره او گوری ده خونه ممکنه ده یعنو دست شرایط برابر که چه هر یهو تا دمیاشت زر دالر یا پینسه و دالر ماش ور که چه اغا کور که ناسته و سی بیغم ایشو که یسنه پار سالرش مخپل کور زن تا جنات جور که یعنو که نشه پیره چه خپل جوانت مخته ایسی اول ده علم مخه ولی نیسه ولی ده تحصیل مخه ده خزون نیسه ده کم اسلامی و سر زن مقایسه که یو اسلامی و ده دیوخی چه کارون نشه دی که اغی هم که دلتا ده اسلام خبر نده دی فقط آلات فشار جوره کرده خلق زورهی زب مطمئن نیمشه دی یو بل جنگ تلم لار خلاصه دی یو بل بدبختی تا ده افغانستان لار خلاصه ممکن یا با کما تلوالا یا با کما دلتا بلا راپورتشی او حق خلق چه قطعا اغی سر علاقه نلید دی بطول ده اغی لمن تزان واشی توش ده جنگ دی پر مقابل که کلکشی توش دی پر زور ده طالبان ده حکومت نبرتگی که دی غوری وکی باید اول ده خلق زر بلاسته رو که دی غوری حکومت وکی باید اول خلق و تشرایط ده جوان برابر که خز انسان ده حق لري اسلام ورته حق ورکړی چې ته تعلیم علم زده کړه د علم حق یو نه ما خلا ته د اسلام په مقابل کې ولاړې ته اصلا اوس باید خپل خدای ته جواب ورکې هغه څوک چې د علم معنی کې دی د اسلام اوامر ته به احترام کړی د خدای دې خپل په غضب کې او د جزا د ورته ورکې ان شاء الله دی خپل هغه څوک چې د علم معنی کې هغه خپل جزا ګوري دی وایي چې موږ مسلمانان ستاسو ته څنګه ته د خدای امر نه پریږدي چې عملي شي دې چې دا وایي چې موږ به محرم نه بری تر څو سره محرم جوړې مې چې امیر خورو ویل چې موږ خل مجبور دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کی ته نه شرمې چې خل مجبورې چې یو پردي ته ودرې کی یو خزه پردي ته ودرې چې زما محرم شوز ما څنګه اوسېګه ته خو بس لاند خپل فساد تر لاره برابرې ته خو اصلا خپل د اسلام مقابل کې ولاړې متاسفانه دا کارونه د دې قطعا اسلامي نه دي کدی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کې دا دروغ ده یو سیاسي فشار دی نه فهم چې څه مقصد لري یا دا چې د نړیوال ټولنه په دې شکل باندې جزیه اخلي او یا دا چې دوی کوم بل هیواد ته جزیه ورکوي زموږ په حقوق کوم لاسته راوړنې لپاره عمله کوي او بل هیواد ورته فرمایش ورکوي چې دغه سي د خلکو زپه زه به تاته کوم شی درکوم یا د دې دوه رقمه دي یا د نړیوال سره دا جزیه ته نه اخلي او یا دا چې د خپل کوم بل هیواد ته جزیه ورکوي په دې طریق باندې ښځې زوري خلک زوري ملت زوري چې په دغه هغه هیواد چې دې ته فرمایش ورکړي هغه خوشاله وي یعنی دغه ټول شیان چې دي کې زما په نظر زمينه دي او بعد تی برابرې اله معنی مشارت زر د خپل مشران یا څوک چې پودي غریب ایت واقعا خپل په کلاکو د دې څوک خپل منس کې دی نه باور نه کوم چې مثلا یو وزیر په سعودي یا یو رئیس الوزراء په سعودي باندې دی دونه به خبر اوسېږي او حکومت کې خبر نه اوسېږي او اجتماع پیری د ټکنالوژي د خل هر څه دی کې پټ نه پات کیږي صحیح دی شل کلمې کاري کارونه چې دی کول اته ما ورته ویل چې د څه وخت باید کړی وای ولې چې مخکې دا غنی او بل حکومت یا بل بدبخت حکومت چې خلک دونه زپلی وو چې خلک دې پر اتاک باندې خوشحالي کوله اوس خو داسې نو اوس خو دې د څه حکومت په ځای راغلی چې اقلن یا ولاره جوړه کړی و انسټیټیوټونه وو پارلمان وو محکمه وو سرنوالی وو ته ولې ټول شاید د سره خرابې پولیس او اردو دا ټول د سره خرابې د سره راته جوړې د سره کونې جوړ شي د ټول ورانه برته جوړې یا مکتبونه جوړ شي ټول ورانه برته جوړې دې د ورانه لپاره راغلي او سي خدای درس زر ګلم ورته ټول کی او کنه چې راغلي حکومت دی او کی باید ځان ته پوکي د شرایط باندې ځان برابر کی نړیوال قانونونو ته د قانونونو ته باید پابند اوسېږي اسلام ته پابند اوسېږي اسلامي عوامل د بزای کی او د خلکو د وسایې لپاره باید کار وکړي حکومت د خلکو د وسایید لپاره دی د خلکو د خدمت لپاره دی نه دا چې د خلکو د زوره ولود لپاره
او ژجانی تاس واوریدل چې صافی سیبه ودی خبر ته هم اشاره وکړه چې طالبان دنجونو پر زده کړو تر شپږم ټولګي پورته بندیز لګولې دی او هغوی بیرته کورونو ته ولېږلې کله چې پلمړی ورځ باندې هغوی شونځي ته لاړې د مارچ په 28 نیټه دوی ته یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې کدا کار کیږي آیا تاسو په نظر ترمنځ بیرته افغانان نه ځپل کیږي
واقعا اما غورس چې دوی اول ژمنه وکړه چې عمل میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي ام تر شپږم همغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وای خپل اعلان وکړ په تباور وکړ موږ دومره امیدواره شو دومره هیلی د ټولو جنکوی پزړه کې وټو پی دی چې دا دې اوس ښه شو چې موږ ته خو اجازه د عقل ورکې او که د حجاب خبره خو هېڅکله موږ بیجابي نه بیجابي م کړي ده او نه کو دا مانو هیڅ خبره نشته نو چې موږ تحصیل ونه کړو او خبره په دې کې ده چې دوی چې دوام ځلې دا اعلان یې وکړو چې دوی واقعا دوی مکتبو ته لاړه په خپل وخت او دروازې تړلې دروازو شاته پاتې شو په باور وکړه چې هغه ورځ نه یوازې هغه جنکۍ چې مکتبو ته تلل په هغه سنف کې چې دوی پرې نښودل دروازو شاته دوی وژړل ټول افغانستان وژړل د باور وکړه زموږ زړونه اور اخیستی وو دوی که دا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي دا د افغانستان د بقا خبره ده که یو واري زه په خپل علمي غړي پاتې شوم یو لس کاله په معارف کې قسم خورم چې د معارف هغه سیستم چې کله په هغه کې وقفه راشي بیا هیڅ کله په حال نه راځي هر که یو هیواد وران شي بیخي بیخي سرچپه شي تکه تکه شي د دې وطن هغه نسل هغه ارزانه نیرو به بیرته ودانۍ جوړه کړي او بیرته به ماڼیګانې جوړ شي اما که معارف یو واري د دې سیستم ته صدمه ورسېده او په دې کې ځان راغی وقفه راغی نو هغه هیڅکله هم هغه خپل حال ته نه راځي دا لویه جفا ده او درې کاله کېږي چې دغسې برخوردونه د معارف سره کېږي همیشه هر حکومت چې راغلی دی د هغه د کیفیت دپاره هیڅکله کار نه ده شوی دی هر څوک چې راځي یو نصاب تعلیمي خو دومره په اسانۍ نه جوړېږي په هغه لوی علما کار کوي په هغه ډېر تکلیفونه ایستل کېږي هغه ډېر اوږد پروسیجر لري ډېر پیچلی دی چې په هغه کار کېږي چې نصاب جوړېږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړېږي هغه داسې نه دی چې بل رژیم راشي پنځه کاله یا دوه کاله بعد هغه لرې کړي او بل څه بیا پیشنهاد وکړي نه هغه به په کار هغه نه کار اخیستل کېږي او نه دا بل به جوړې چې هغه نه کار واخیستل شي یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه لکومې معارف دپاره چا کار نه دی کړی معارف یې خراب کړی دی معارف یې رغولی نه دی هر یو خپل سو استفادي معارف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی یو امپراتوري ده هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید د دې لپاره هیڅوک سیاسي ګټه پورته نه کړي دا لویه جفا ده د یو ملت د یو د انسان جوړولو لپاره د یو ملت لپاره چې غواړي ژوندي پاتې شي همدا تعلیم دی همدا علم پوهه ده همدا هنر ده چې انسان کولی شي خپل ارزوګانو ته ورسیږي د ساینس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هیواد پرمختګ لپاره خو دې سره دا رقم برخورد یعنی ته باور وکړه چې دا موږ ډیر وزورولو دوی آرام ناست یا ویس دلیل نه وایي دا مسله ګونګه ده اوس
او ژي جان ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه ګلالی صافی سیف تاسو څخه هم مننه د خبرونی وخت پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوریدونکو
اصل راست صدا تک دے
زمانت دا امن زمانت